بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خوږ اوریدونکو، نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 14مه د 1442 هجري قمري کال د زیحجه د میاشتې 15مه او د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 15مه نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ. بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د فارس خلیج او عمان سمندر د ناکراره ښودلو لپاره تکراري سناریوګانې نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا د نړۍ په میراث کې د ایران د اورګاډي د سوتیدا په هکله ځانګړی پروګرام هم درته اورو، او په اخر کې به الهي نمونه پروګرام هم درته وړاندې شي. عزتمن اردوونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. هیڅ هیواد د امن لپاره فیصله نشي کولی. د ایران او پاکستان اړیکې لا پراخې شي. طالبان په خلکو باندې خپله اراده نشي ورته پلی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. له یمن بهر هیڅوک د خلکو لپاره فیصله نشي کولی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت له ځانګړي استازي محمد عبدالسلام سره په کتنې کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د یمن د باندې هیڅ کاز دغه هیواد لپاره فیصله نشي کولی وویل، نن سبا د ټولې دنیا د خلکو حتی تیرېګرو هیوادونو لپاره ښکاره شوې ده چې په ډګر کې بریالي څوک دي. د ایران نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د زورویونکو د مستکبرانو په مقابل کې د یمن د مجاهدینو د خلکو د مقاومت او د درېدا په قدراونې سره وویل، نن سبا یمن د نړیوال استګوار په مقابل کې د مقاومت په بیلګې او د اسلامي دنیا او د عربي نړۍ په ویاړ بدل شوی دی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ځانګړي استازي محمد عبدالسلام هم په دغه کتنې کې وویل، یمن د پرمختګ او د پراختیا لپاره لوړ ګامونه پورته کړي دي او په دغه لاره کې ځان د ایران د اسلامي جمهوریت په څنګ کې او ملتړی ګڼي. هغه په دې خبرې سره چې ایران او یمن د استګوار په مقابل کې په واحدې جبهې کې دي وویل، د یمن خلکو مقاومت غوره کړی دی او له مخکې څخه زیات په قدرتمند ډول به دغه لارې ته دوام ورکړي. خارجي هیوادونه بیا زر له سوریې لاړ شي. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل، پردي ځواکونه بیا زر تر زره له سوریې ووځي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د سوریې د پارلمان له مشر حمودا صباح سره په کتنې کې په دې خبرې سره چې سوریه له انقلابي حکومت او استقامت او مقاومت لرونکو خلکو برخواره ده وویل، د سوریې خلکو حکومت په تلواله توګه د لویدیځو هیوادونو او د اسرائیلو د ترهګرۍ په مقابل کې مقاومت کړی او بریالیتوب ته رسیدلی دي. د ایران ولسمشر د سوریې د بیا رغونې لپاره د پلانونې په هکله وویل، پردي ځواکونه بیا زر تر زره له سوریې ووځي چې د دغه هیواد ملت وکولی شي په قوت او چټکۍ سره د بیا رغونې بهیر پیل کاندي. د د سوری د پارلیمان مشر حمودا سبا هم د خپل هیواد د ولس مشر بشار اسد د تود سلام او د صمیمانه مبارکۍ د پیغام پر رسول سره وویل، د سوری خلک او حکومت به د ایران د خلکو ملاتړونه هیڅکله هیر نه کړي او د حاج قاسم سلیمانی یاد به د سوری د خلکو په وجدان او ضمیر کې تل ژوندی وي. د اسلامی ایران او د پاکستان اړیکې باید پراخې شي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامی شورا مشر محمد بکر کلی باپو ویل، د پاکستان او د ایران د اړیکو پیاوړتیا او تجارتی راشه درشه سنیدل د سرحدي سیمو د خلکو د اقتصاد ښه کېدا سبب کېدلی شي. د ایران د پارلیمان مشر محمد بکر کلیبا پرون د پاکستان د مشرانو جرګې له مشر محمد صادق سنجرانی سره په کتنې کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی دی، هغه ته د هرکلی د ویلو په ترڅ کې وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت لومړیتوب له اسلامي او ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراخول دي او له دې کابله ایران له پاکستان سره د اړیکو پراخولو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. د ایران د اسلامي شورا مشر د پاکستان او د ایران د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان په اوسنیو بدلونونو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل، په افغانستان کې د سولې او د امنیت ټینګول د ایران د اسلامي جمهوریت لومړیتوب دی. هغه ویل، په بین الافغاني خبر او ترو باندې د اغیز د شیندلو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو له ظرفیت څخه باید استفاده وشي. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر محمد صادق سنجرانی هم په دغه کتنې کې د خپل منځه ملګرتیا او مخینه ته په اشاره سره د ایران او د پاکستان دینی، تاریخي او کلتوري ګډولې د تاریخ په اوږدو کې د دواړو ملتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا عامل وبللې. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر سنجرانی په دوام کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې له مظلومو مسلمانانو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو په دوام ټینګار وکړ او وی ویل، د پاکستان ملت او حکومت تل د کشمیر له مظلومو خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ملتړونو منندوی دی. د افغانستان طالبان په خلکو خپل اراده نشي ورته پلی. اوا خبری اژانس راپور کړی، د افغانستان د حرکت اسلامي متحد ګوند مشر ابو الحسن یاسر سوله لومړیتوب او مقاومت یوازینی انتخاب دی. په نوغونډې کې ویل، جمهوریت د میلیونونو شهیدانو د وینې په بیه دی او طالبان په زور سره نشي کولی خپل اراده د افغانستان په ملت وروتپي. هغه د طالبانو ډلې د هر ورځې زیاتېدونکو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل، د سولې مالکیت د افغانستان د خلکو لومړیتوب دی. د افغانستان د حرکت اسلامي متحد ګوند مشر ابو الحسن یاسر په دوام کې وویل، طالبان یو ورنکاره او جاهله ډله ده او کارونه یې له اسلامي او انساني اخلاقو سره په تضاد کې دي، ځکه چې دغه ډله د بیخ بنیانو له تباه کولو، بربادۍ او د خلکو له وژلو پرته د هیواد د غوړېدا او د حکومت کولو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. هغه ویل، د افغانستان حکومت د سولې د خبرو اترو لګښت بیا د دفاعي او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ورکړي او د جنګ له لارې په طالبانو ډلې باندې تباه راولي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سلاکار سردار محمد ابوالفضل هم په دغه غونډې کې زیاته کړه، د افغانستان خلک به د دفاع په سنگرونو کې خپل پوځیان یوازې پرې نږدي. هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنو ته په اشاره سره وویل، نن سبا زموږ هیواد د پردیو هیوادونو لښکره تیری سره مخ دی او تر ټولو کوچنی غفلت به د هیواد ژوند او ټولو شتمنیو ته تاوان ورسوي. طالبان د سولې په خبرو کې زیات غوښتنه کوي. اوا خبری اژانس راپور کړی، د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل ویل، طالبان د سولې په خبرو کې په حکومت کې لاویا تر اتیا فیصده پورې د ونډې د لرلو، د حل او حق د شورا د رامنځته کولو او د دینی تعلیماتو د تعریف پر اساس د شریعت د تطبیق په شان سترې غوښتنې او ځینې نور مواردونه مطرح کوي. هغه ویل، طالبان د سولې په خبرو کې یو شمېر غوښتنې لري چې تر ټولو سترې غوښتنې د ټولو بندیانو خوشي کول، د ملګرو ملتونو له تورپیره څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کول، د 1343 هجری لمریز کال د اساسي قانون افزاول او د ولسمشری د څوکۍ تر لاسه کول دي. اول د طالبانو ډلې نورې مهمې غوښتنې د حکومت د مشریه تر لاسه کول او امنیتي د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارت، د عدلیې وزارت او د ځایي حکومتونو د چارو تر لاسه کول دي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون ویل طالبان کوشش کوي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې تر ټولو زیاته ونډه ولري. د افغانستان 1,000,000 خال د جنگونو له کابله بېکوره شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسن ویل د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې د جنگونو له کابله کابو 1,000,000 خال کډوال شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په راپور کې ویل د روان میلادي کال په لومړۍ درو میاشتو کې د هیواد 1,05,400 کورونا چې پکې 9,73,000 کسان شامل دي د جنگونو او تاوتریخوالي له کابله له خپرو کورونو کډه په سر شوي دي. په ننګرهار کې تر ټولو زیات او په اروزګان کې تر ټولو کم خال د جنگ له کابله کډوال شوي. د امریکا پوځیان بیا زر تر زره له عراق اوزي. فارس خبري اژانس راپور کړی د عراق د ملي حکمت ډلې مشر سید عمر حکیم په بغداد کې د امریکا له سفیر سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو د نتیجو په شفاف اجرا ټینګار وکړ. عمر حکیم پرون په ټویټر پاڼې باندې په پیغام کې په بغداد کې د امریکا له سفیر میټیو ټولر سره د کتنې خبر ورکړ او ویل په دغه کتنې کې په شفاف ډول د امریکا او د عراق ترمنځ په وروستیو خبرو کې د ترلاسه شوې موافقې د مدو د اجرا په اهمیت ټینګار وشو چې یوه مده یې هم د روان میلادي کال تر پایه پورې له عراق څخه د امریکا د پوځیانو وتل دي. او په امریکا کې توکمیزه نابرابري زیاته شوې ده. زمون خبریال راپور کړی د امریکا په میلیونونو خاري چې د کورونا وایروس له کبله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي خپلو کارونو ته بیرته ورستنه شوي، خو تورپوستي کارګران او لاتینی توکمه خال د کارونو د بیا ترلاسه کولو لپاره له مشکل سره مخامخ دي. خبرونه ختم شول. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به واه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د فارس خلیج او د عمان سمندر د نقراره خودلو لپاره تکراری سناریوګانې نومیږي. ځینو خبري سرچینو په همدې وروستیو شپو ورځو کې د متحده عرب اماراتو په سواحلو کې د څو کښتیو لپاره د ځینو پیښو د رامنځته کېدا خبر ورکړې. ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس وړمه ورځ په دې زمینه کې په یوه راپور کې دا وکړه د متحده عرب اماراتو په سواحلو کې د لږ تر لږه 4 کښتیو کنټرولول له اختیاره وتلې دي. له دې مخکې هم ځینو سرچینو د متحده عرب اماراتو له الفجیره بندر سره نږدې د یوې کښتۍ لپاره د یوې پیښې د رامنځته کېدا خبر ورکړی و. د دغو خبرونو له خپرېدا سره په یو وخت لویدیځي او سیهونیستي رسنیو په فارس خلیج او عمان سمندر کې د تلو راتلونکو کښتیو ته د ایران د پوځ د واردېدا په باب ګنګوسې خپرې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیبزاده په فارس خلیج او عمان سمندرونو کې د تلونکو راتلونکو کښتیو ته د ایران د پوځ د ځواکونو د واردېدا پروپاګنډې په ردولو سره د لویدیځي او سیهونیستي رسنیو د دروغجنو سیناریوګانو په نسبت خبرداری ورکړ او په فارس خلیج سیمې او عمان سمندر کې د کښتیو لپاره په پرله پسې امنیتي پیښو په باب خپره شوي خبرونه په بشپړ ډول مشکوک وبلل. اوس پوښتنه دا ده چې په فارس خلیج او عمان سمندر کې د تیلي کښتیو پر ضد مشکوکې پیښې او په سیمه کې د کښتیو د تګ راتګ ناکراره کول د چا په ګټه دي؟ په دې زمینه کې دوه احتمالونه شته دي. لومړی احتمال یې په سیمه کې د تیلي او تجارتي کښتیو پر ضد د امنیتي ګواښونو مصنوعي کول دي چې په داسې بڼه کې باید وویل شي د دغو سیناریوګانو پلانونکي په فارس خلیج او عمان سمندر کې په هدفونو سیناریوګانو پسې دي. د دغو سیناریوګانو په جوړونه کې د امریکا، انګلستان، اسرائیل، عربستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو رول مطرح دی. په دې ارتباط د امریکا د پوځ د لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد څرګندونې د پام وړ دي. هغه څو ورځې مخکې د خبریالانو په ټول کې په باب المندب او هرمزو بلاری کې د کشتیو د آزادۍ د تش په نامه ضمانت لپاره د وی ائتلاف د جوړولو په زمینه کې د امریکا د پلان خبر ورکړی. د امریکا د پوځ لوی درستیز همداراز ویلي دي احتمال راتلونکو اونیو کې به مشخصه شي چې کوم هیوادونه له دغه ناوخت څخه د ملاتړ لپاره سیاسي اراده لري. په دغو سیناریوګانو کې بل احتمال نورو موخو ته د رسېدا لپاره په ایران د زیاتره امنیتي دباو راوستل دي. په دې زمینه کې دوې موضوعګانې مطرح دي. لومړی د جامع نړیوالې اټومي موافقه د ځنډول شوي خبرو اترو برخلیک او دوهم باسام په سیمه کې د ایران د ستراتیژیکو پوځي شتون او د مقاومت کمزوري کول دي. پر دې اساس دا خبره لیرې نه ده چې اسرائیل خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره هڅه وکړي د فارس خلیج او عمان سمندر په ناکراره کولو سره ایران له پلان شوي امنیتي چیلنجونو سره لاس او ګریوان کړي. په عمان سمندر کې د تیرې جمعې په ورځې په یوې اسرائیلي کشتۍ د ډرون حملې دا احتمال په لا جدي بڼه مطرح کړی دی. سهونیستي چارواکو د کومو سندونو مدرکونو له وړاندې کولو پرته سمدستي په دغه حملې کې په لاسته راوړلو د ایران په تورنولو سره ایران ته د پریکنده ځواب غوښتنه وکړه. د عربانو یو تکړه شنان دی او لیکوال عبدالباري اطوان په یو راپور کې چې رای الیوم رسمانه خپور کړی دی د دغو پیښو او د امریکا او د اسرائیلو د سینروګانو ته پردې شاته د هدفونو په باب په یوې شننې کې لیکلی دی. دغه حمله د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا پر سر د اټومي خبرو اترو له جنډې ده او د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسي د تاییدېدا او د لوړې د دستورو له یو وختوالي سره شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې په راتلونکو اونیو او شپو ورځو کې به د ماجرا جوړونې د دغه سویې د لا سختېدا په باب ځینې ګمانونه شته دي. عبدالباري اطوان په تېرې مارچ میاشت کې هم د سهونیست رژیم د پارلماني سیالیو او د بنیامین نتنیاهو د لومړي وزارت د پړاو د پارلماني سیالیو په پړاو کې په یوې ورته یادښت کې په عمان سمندر او فارس خلیج کې د تیلي کشتیو د جنگ د احتمال خبره کړې وه او لیکلي وو د اسرائیلو د سمندري ځواک یونټونو په تیرو دوو کلونو کې د ایران د دولس تیلي کشتۍ په نښه کړې دي. تا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د ذلحجې لوی اختر د میاشتې له 15مې او د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې نیټې سره سمون خوري. د ځینو روایتونو لمخې د ذلحجې 15مه نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت زهرا سلام الله علیها او امام حسن او امام حسین علیهم السلام په شان کې د دهر سورې د نازلېدو له کلیز سره برابر ده. ورسته له هغې چې حضرت امام علی او حضرت زهرا سلام الله علیها خپل حاجت د پوره کېدو لپاره درې ورځې روژه نظر کړې وه او د هغو د ادا کولو وخت را ورسېد، په دریو پله پسې ورځو کې د هغو د کور دروازې ته مسکین، یتیم او اسیر راغلل او ډوډۍ یې وغوښتله. هغو قدرمنو هم خپله ډوډۍ دوی ته ورکړه او په خپله یې په اوبو روژه ماته کړه. د کریم کورنۍ د دې عمل په مقابل کې له خلکو څخه هیڅ انعام و نه غوښت، بلکې خپل اجر یې له خدای وغوښتل. په دې وخت کې پر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وحی را نازله شوه او د امام علی علیه السلام او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په شان کې د دهر یا انسان صورت نازل شو. یو سل پینزلس کال پخوا د دول سوا پینزاتیایم هجری المریز کال د ازمری د میاشتی پا چوال سمانیتا د روحانیونو پا رهبری د ایران د ولس دوامدار مبارزه و پس مظفر الدین شاه قاجار د مشروطیت د فرمان لاس لکولو او صادرولو تا ارشو. مشروطه انقلاب د استبداد بی عدالتی او د ایران پا چارو کی د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنو د ختمولو پا موخی سر رامنسته شو. د قاجار پا در بارکی لفساد د خلکو د خبرې دا په زیاتې دا سره د هغوی اعتراضونه او مظاهره زیاتې شوې. د مظفر الدین شاه قاجار او د عین الدوله د مستبد صدر اعظم په دریو دورو کې دغه اعتراضونه لا زیات شول او د خلکو د اعتراضیه مظاهرو په ځپنې کې مامورانو یو شمېر کسان ووژل او یا یې ټپیان کړل. له دغو پیښو وروسته آیت الله سید عبدالله بې بهاني او آیت الله سید احمد طباطبایی په مشرۍ تهران د خلکو یوې ډلې د حکومت په ظلمونو په اعتراض کې پرې خار کې پرلتې ووالې. بالاخره مظفر الدین شاه قاجار چې د مملکت په ناکراره وضعیت وېرېدلی و عین الدوله یې څنګ ته کړ او د مشروطیت فرمان یې صادر کړل. د دغه فرمان په صادرېدو پسې د ملي شورا انتخابات ترسره شول او دغه پارلمان له جوړېدا وروسته اساسي قانون تصویب شو. اولنه درو دیش کال مخ کې د 1318 هجری المریز کال د زمری د میاشتې په 14 نیټه یعنی د 1918 میلادي کال د اگست په 15 نیټه د پاکستان یو ستر دینی عالم او د مسلمانانو د وحدت او یووالي جارچی علامه سید عارف حسینی الحسینی د فرقه پالو او تالی څټو عواملو په لاس شهید کړای شو. هغه په یوې علم لرونکې کورنۍ کې زیږېدلې و او په زلمیتوب کې د دینی علومو زده کړې ولته مخکړه. علامه حسینی له یوې مودې وروسته عراق ته لاړ او بیا ایران ته راغی څو خپل زده کړې بشپړې کړې. هغه په عراق کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د هغه له افکارو سره بلد شو. سید عارف حسینی د اسلامي انقلاب د اوج په وخت کې په ایران کې او له خلکو سره یې مټ په مټ د پهلوي رژیم په ضد مبارزه وکړه او په همدې دلیل د باچا رژیم تالی څټو پاکستان ته اخراج کړ. شهید عارف حسینی په پاکستان کې طلبه و ته د دینی علومو په ورزده کولو او د محرومو کسانو ملاتړ ته مخه کړه او په 1318 هجری المریز کال کې د زیات لیاقت او پوهې په دلیل د پاکستان د تحریک نفاذ فقه جعفریه غورزنګ په مشرۍ غوره شو. هغه له دې وروسته په پاکستان کې د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د وحدت او یووالي د رامنځته کولو لپاره د خپلو هلو ځلو پر دوام سربیره هڅه وکړه څو په دغه هیواد کې د شیهیانو او حقوق احیا کړي. د علامه عارف حسین الحسینی د دغو اقداماتو په برکت د پاکستان د خلکو وحدت او آرامښت د دښمنانو غوسه راوپاروله او هغه یې په همداسې یوه ورځ شهید کړ.
د ایران ریل پټلۍ نړیوال سپتیدل. ګرانو او قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
د نړیوال میراث پلس کې د سراسری ایران د ریل پټلۍ د سپتیدو له یو خاص پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نو هیله لرو چې دا پروګرام ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، ورته غوښ شئ.
قدرمن اوریدونکو د یونسکو د نړیوال میراث د کمیټې 44مه غونډه په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په وجه له یو کال ځنډ وروسته د جولای له 14مې نېټې څخه د چین فوجوي ښار کې شروع شوه او د جولای تر 10مې نېټې پورې دوام وموند. په دغه غونډه کې چې په آنلاین توګه وشوه د تیر او سږ کال د یو لړ موضوعګانو څېړنه وشوه. په دغه غونډه کې د شمال جنوب په نامه د ایران د سراسري ریل پټلۍ دوسیه وڅېړل شوه او د کمیټې د غړیو په تصویبېدو سره د ایران د 15مې کلتوري میراث او رومبني صنعتي میراث په توګه د یونسکو په نړیوال لیست کې ثبت شوه. دا د نړۍ څلورمه او تر ټولو اوږده ریل پټلۍ دی چې نوم یې د یونسکو په لیست کې راغلی دی. له دې مخکې د آسټریا، هند او د ایټالیا او سویزرلینډ د ګډې ریل پټلۍ نړیواله ثبتېدنه ترسره شوې وه. د کارپېژندو د وینا له مخې په انجینیری، تاریخي او جغرافیایي او نورو برخو کې د سراسري ایران د ریل پټلۍ مختلفو او ځانګړو خصوصیتونو د یونسکو استازي قانع کړي چې هغه په خپل لیست کې ورزیاته کړي. په دغه دوسیه کې د ایران د پټلۍ د هرې سیمې په داخل کې او له نورو سیمو سره په فرق لرلو سره دغه لاره په ګډو اقلیمی خصوصیتونو سره په اتو سیمو ویشل شوې ده او د نهه اتیا ټاکل شویو ریل استیشنونو مطالعه او مستند لیکنه د تاریخي او کارکردګۍ د ارزښتونو د اهمیت په وجه ترسره شوې ده.
د یونسکو ویبپاڼې د ایران د ریل پټلۍ او د هغې د خصوصیتونو په باره کې لیکلي دي. د ایران سراسري ریل پټلۍ په شمال کې کیسپین سمندر او په جنوب کې فارس خلیج سره نښلوي او د غلار لسو غرونو، سیندونو، ځنګلونو او د مختلفو اقلیمونو لرونکو څلورو سیمو څخه تیریږي. دغه 1490 کیلومتره ریل پټلۍ د ایران د حکومت لخوا او د مختلفو هیوادونو د 340 ټیکدارانو لخوا جوړه شوې ده. دغه ریل پټلۍ د هغې د مختلفو اړخونو او د انجینیرۍ د هغه کار په وجه چې د جوړولو لپاره ترسره شوې دی د پام وړ ده. په ځینو سیمو کې د دې جوړښت د غرونو له منځ څخه تیرېدو ته ضرورت لرلی دی. د ریل د پټلۍ د جوړښت د زیاترو ابتدایي پروژو په اپوټه د دې پروژې بودیجه د ملي مالیاتو لخوا برابر کړې شوې ده چې د بهرنیو هیوادونو د پانګونې او کنټرولولو مخه ونیول شي. نو ځکه د دغې ریل پټلۍ یو تر ټولو مهم خصوصیت د فارس خلیج او کیسپین سمندر نښلول دي چې دا کار په وړومبي ځل په لویدیځ ایشیا او منځني ختیځ سیمه کې رامنځته شوی دی. له دې نه علاوه د ایران په ریل پټلۍ کې د ایران له دودیزې معمارۍ سره د اروپا ماډرن معمارۍ ترکیب شوی ده. د ایران د سراسري ریل پټلۍ لار د ایران په شمال کې له ترکمن بندر نه په جنوب کې د امام خمینی رحمت الله علیه نومې بندر ته رسیږي. د ایران د ریل پټلۍ جوړول په 1925 میلادي کال کې تصویب شول او له تصویبه یو کال وروسته ایرانی، جرمنی او امریکایي انجینیرانو جوړول شروع کړل. که څه هم په ایران کې د ریل پټلۍ د جوړېدو او ترې د ړومبنۍ کامیابې ګټې اوچتونې مخینه 1928 میلادي کال ته ګرځي چې رشت خارې انزلی بندر سره نښلوه. خو د دغې ملي آرزو په بشپړه توګه پوره کېدل تر 1928 میلادي کال پورې ترسره شوه. په دغه کال کې یولن امریکایي کمپنۍ او سو جرمني کمپنیو مشتمل یو کنسورشیم سره هر کیلومیټره په 378 تومانه بای سره د ریل پټلۍ د جوړولو لپاره د نقشې برابرولو معاهده لاسلیک شو.
دوستانو د دغه پروژې په اوږدو کې د 360 نویو پلونو، 240 تونلونو، نه اتیا خلاص سټیشنونو جوړښت له زاگروس او البورز غرنیزو سلسلو څخه تیرېدل. د عربو خوزی، لور، فارس، ترک، مازینی او ترکمن ایرانی قامونو ترمنز د ارتباط رامنځته کېدل له ملي یووالي سره مرسته او د ایران د صنعتي پراختیا خوځندوالی د دغه ریل پټلۍ ځینې خصوصیتونه دي. د ایران د سراسري ریل پټلۍ مسیر نه یوازې له ټیکنیکل او د جوړښت د کیفیت له لحاظه، بلکې په نړۍ کې د سیاحت او د خاصو طبیعي جاذبو او منظرو د درلودلو له لحاظه هم اهمیت لري. په دې وجه هم د ایران د اسلامي جمهوریت ریلوی او د کلتوري میراث، سیاحت او لاسي صنایعو وزارت د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې د ثبت لپاره دغه لاره په نظر کې ودرلودله او اوس یونسکو یې ساتنه د دغو دواړو په غاړه کې کړې ده.
د 1913 کال د اګست په 16 نیټه د شمال او جنوب ریل پټلۍ په خپلو کې سره یوځای شوې او د ایران سراسري پټلۍ وزېږېده. دغه واقعه په سفید چشمه ریل سټیشن کې د وروستو پیچونو نلټونو په مضبوطولو سره رامنځته شوه چې لومبنۍ ریل ګاډۍ له مارشار بندر څخه د تهران او شمال لوري ته روان شي. د شمال ریل پټلۍ اصلي خصوصیت په ځانګړو پلانونې سره ښکلي پلونه دي چې په زیاترو مواردو کې د ایټالیایي شرکتونو لخوا ترسره شوي. د ایران سراسري ریل پټلۍ د ایران په شمال کې له ترکمن بندر څخه شروع او د ایران د مختلفو اقلیمونو له ښکلو منظرو څخه له تیرېدو وروسته د هیواد په جنوب کې امام خمیني رحمت الله علیه نومې بندر ته رسیږي. د سراسری ریل پټلۍ د انجینیری او معمارۍ شاهکار درې زرین لینونه دي. ډنمارکي انجینران د شمال ریل پټلۍ د نقشې له برابرولو وروسته متوجه شول چې دغه ریل پټلۍ په کار دی له عباس آباد یا ورسک له کلي تیره کړي او ریل ګاډۍ له کلي نه له تیرېدو وروسته د 10 کیلومترو د فاصلې په پلي کولو او 600 میټرو په اوچتوالي سره له غرونو تیر شي او د ګدوک نومې ټونل لوري ته حرکت وکړي. هغوی پوهېدل چې په داسې کوزوالي کې د ریل ګاډۍ لپاره چټکتیا ناممکنه ده. انجینرانو فیصله وکړه چې لار د دریو پوړو په شکل د غره په لمنه کې اجرا کړي چې په دریو زرینو لینونو مشهور شوه. د کوزوالي د کمولو او د لوکوموټو د قوت د اندازې د زیاتولو لپاره د دغه لینونو پلاننګ په نظر کې ونیول شو چې د ایرانیانو لپاره له سرو زرو نه زیات ارزښت لري.
دوستانو، د شمال ریل پټلۍ له تالار وروسته د ورسک پل د پاسه تیریږي، یو داسې ښکلی پل چې د یو استرالیایي انجینیر په لاس جوړ شوی دی او په اړه یې ډېرې افسانې مشهورې دي. د شمال ریل پټلۍ له تالار وروسته د ورسک پل د پاسه تیریږي، یو داسې ښکلی پل چې د یو استرالیایي انجینیر په لاس جوړ شوی دی او په اړه یې ډېرې افسانې مشهورې دي. د ورسک پل د انجینیرانو او طراحانو سرپرست د سویزرلینډ انجینیر هینس اوټو نیټر و چې د سویزرلینډ د برن ریلوی سټیشن او پل په پلانونو او جوړولو کې رول درلوده. د دغه پل د جوړېدو عجایب د هغه په جوړولو کې له هیڅ اوسپنې څخه نه ده استفاده شوې. د دغه پل د جوړولو لپاره لومړی د غره د دواړو لورو کې د باجرۍ مسالې دوستنې جوړې شوې او په خپلو کې سره ونخلول شوې او بیا پرې د آرچ شکل کونډې او ښکلې خښتې ولګول شوې. ورسک پل چې په 1918 کال کې ګټې اخیستو ته ورسېد، د درې له ژورتیا نه په 110 متره لوړوالي سره جوړ شو. په اوس حال کې د تهران ساري او تهران ګورګان مسافر وړونکي ریل ګاډي او بار او سوانګ وړونکي ریل ګاډي د تقریبا اتیا کلونو له تیرېدو وروسته هر ورځ پرې څو ځله تیریږي. ورسیکه له هغو ستراتیژیکو پلونو څخه دی چې د اویا کلونو په ضمانت سره جوړ شو. دغه پل په دوهم نړیوال جنګ کې د برطانیې د هغه وخت وزیر اعظم دوهم چرچل لخوا د کامیابۍ پل لقب حاصل کړ.
د ویلو ده چې 2003 میلادي کال نه تر اوسه تقریبا په متواتره توګه هر کال د ایران یوه یا دوه سیمې د نړۍ د یونیسکو د نړیوال میراث په لیست کې ورزیاتې شوې دي چې سراسری ریل پټلۍ وروسته مورد دی. نو په دې بنیاد ایران په نړۍ کې د یونیسکو د ثبت شویو آثارو د شمیر له نظره د نړۍ لسم هیواد دی. له دې مخکې د ایران 22 کلتوري او تاریخي آثار او دو طبیعي آثار د محسوسو کلتوري آثارو په توګه او د نامحسوسو کلتوري آثارو په توګه 14 ارزښناک آثار او عنصره په یونیسکو کې نړیوال ثبت ته رسیدلي دي.
کو د دغه ځانګړي مطلب وختم په هم دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك.
ګرانو عزتمنو دوستانو، له مینې او خلوص نه د ډکو سلامونو په وړاندې کولو سره د الهي نومونو نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
او علي اصغر عابدي
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. نن غواړو چې د خدای پاک د هغه نوم په باره کې له تاسو سره وژغېږو چې پراخه او ژوره معنا لري او په لغت کې مختلف معنا لري، او هغه حق نوم دی، هغه مبارک نوم چې ټول خلک ورسره د مینې او محبت د حق غوښتنې او ورباندې د عمل کولو ادعا لري. نو خدا تر پروګرام تر اخره پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ملیک کل من ملک لبیک قد لبیت لک لبیک ان
الحمد. حق نوم یو بل الهی نوم دی چې راست، درست، عدالت او یو داسې ثابت موجود په معنا دی چې انکار ترې روان نه وي. همدارنګه د مطابقت او رغملتیا په معنا هم دی، او په همدې وجه هغه څه ته چې له موجود حقیقت سره سمون خوري حق ویل کیږي. او دا چې خدای پاک ته حق ویل کیږي د دې لپاره دی چې د هغه مقدس ذات تر ټولو لوی نه انکارېدونکی حقیقت دی.
حق د خدای پاک د نوم په توګه په قرآن مجید کې 10 ځل تکرار شوی دی چې په څلورو موردونو کې دا بیانوي چې الله هم هغه حق ذات دی. خدای پاک د خپل وجود آیتونو او نخو نخانو ته په اشاره سره او ور باندې په استناد سره ثابتوي چې یوازې هغه حق دی، او بې له هغه چې د هر چا او هر څیز پرستش وشي باطل دی. لکه چې د لقمان سوره په نه وشتم او دیرشم مبارکو آیتونو کې داسې فرمایي: ای رسول، او دی نلیدل او دا خلک نویني چې خدای شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې داخلوي، لمر او سپوږمۍ یې مسخر کړي چې هر یوې تر ټاکل شوي وخته پورې او په یو مخصوص او ثابت نظم سره گردش وکړي، او نه پوهیږئ چې واحد خدای مطلق حق او هغه څه چې بېله خدای رابولي ټول خالص باطل دی، او یوازې خدای چې حق او حقیقي وجود دی لوړ مرتبه او بزرگوار دی.
عزانو، حق هم په هغه یو حقیقت دی چې راستي او درستي تعقیبوي او د حکمت لرویه هر څه په خپل ځای کې ګرځوي. نو ځکه د خدای پاک هر کار حق دی. د سورې حجر په 15 مبارک آیت کې راغلی دی: خدای آسمانونه او ځمکه او هغه څه چې د هغو تر منځ دي له حق نه بغیر نه پنځولي. نو ځکه د خدای پاک دا کار بیهوده او چټي او ابس نه دی، بلکې ټول حکیمانه دی. د قرآن مجید آسماني کتاب لیژل او نازلول هم په همدې بنیاد دی، لکه چې د سوره مائده په 43 مبارک آیت کې راغلی: او موږ دا کتاب ستا لوري ته په حق او درستۍ سره نازل کړ چې له آسماني کتابونو څخه هغه څه چې له دې مخکې وو تصدیقوي او په هغو څارونکې او ساتونکې دي. نو ځکه د هغوی تر منځ د هغه څه چې بنیاد چې خدای نازل کړي دي حکم وکړه، او د هغوی له هوسونو پیروي مه کوه چې له هغه حق څخه چې ستا لپاره راغلی دی منحرف شي. نو ځکه په جرات سره ویلای سو چې د هغو خلکو افکار، رای او نظریات چې د حق په مقابل کې درېږي، که څه هم ټول د حق په خلاف وي، ارزښت نه لري. امام موسی کاظم علیه السلام په دې زمینه کې یوه ښکلې وینا کړې ده. هغه حضرت خپل یو شاګرد ته چې هشام بن حکم نومېده وفرمایل: ای هشامه، که ستا په لاس کې یو غوز وي خو خلق دا ګمان وکړي چې هغه یو ګران بیه دور دی، نو تا ته به هیڅ ګټه او فایده در نه کړي، ځکه چې ته خپله پوهیږې چې هغه څه چې دی په لاس کې دي له یو ناڅه وزنه زیات نه دی، او که ستا په لاس کې ګران بیه ملغلره وي خو خلق وایي چې هغه یو ناڅه غوز او کم ارزښته شی دی، نو تا ته به څه ضرر او زیان در ورسیږي، ځکه چې ته یقین لري چې هغه یو قیمتي ملغلره ده.
د خدای د بندګۍ تر ټولو مضبوطه ستن د حق په وړاندې تسلیمېدل او عاجزي ده، او په مقابل کې هر ډول تعصب او ضد له حق څخه د لیرې کېدو او له سعادت او نیکمرغۍ څخه د بې برخې کېدو ذریعه ده. هغه څوک چې په هوا او هوس کې گرفتار وي، نو حق او حقیقت له خپلو ګټو سره په تضاد کې ویني، له دې عمله تل ورسره مقابله او ټکر وهي او تل ترې ډډه کوي. دا په داسې حال کې دی چې قرآن مجید د سورې مؤمنون په 1 آیت کې داسې فرمایي: که حق د هغوی له هوسونو څخه پیروي کولی او د هغوی د خواهشاتو مطابق کې چلند کولای، نو آسمانونه، مځکه او هر هغه څه چې پکې دی تباه شوي وو. نو ځکه ویل کېږي چې هر څه یا حق دی یا باطل، او ورلره په منځ کې څه نشته. په همدې وجه د یونس سورې په 22 آیت کې د حق او باطل ترمنځ د هیڅ یوې واسطې په نشتوالي تاکید کوي او فرمایي: ستاسو برحق پروردگار همدغه الله دی، له حق او حقیقت نه پس بېله ګمراهۍ نور څه دي؟ نو ولی له حق څخه مخ ګرځوي، نو په دې اساس هیڅ کله یو څه هم د حق او هم د باطل په توګه معرفي کېدای شي. که څه هم کله کله باطل ځان له حق څخه د خودنی کوشش کوي. د رعد سورې ولسم آیت د حق او باطل د نه جمع کېدو یو نه انکارېدونکی مثال بیانوي او فرمایي: خدای له آسمانه داسې اوبه نازل کړې چې په هر سند کې د هغه د ظرفیت او د پراختیا په اندازه اوبه جاری شوې او په سیلاب باندې ځکه راغی. نو هغه فلزات هم چې د سرو زرو او سپینو زرو په شان د ښکلا او سینګار لپاره یا د اوسپنې او مسو په شان د لوښو او سامانونو لپاره په اور کې ویلې کړي، د اوبو په شان پرې زیر راځي. خدای د دې په شان یعنی د اوبو فلزاتو او ورباندې ځک په شان د حق او باطل مثال وړاندې کوي چې باطل د ځک په شان ختمیږي، خو حق د اوبو او فلزاتو په شان چې د خلکو په خیر او ګټه دي په مځکه کې باقی پاتې کیږي. خدای په دې راو دې سره مثالونه بیانوي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
ایزانو ده حق یو خصوصیت داده چې ځان سرګندوي او معرفي کوي او د نور معرفي کوونکو ته ضرورت نه لري. پایکت کې حق خپل یو میزان او معیار دی او نور پرې پیژندل کیږي. نو ځکه د جمل په جنگ کې یو کس د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام خدمت ته راغی او عرض یې وکړ: ای امیر المؤمنین، یو لوري ته د تلهې زبیر او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د میرمنې عایشه په شان کسان شتون لري، او بل لوري ته ستاسو او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د اصحاب په شان کسان دي، نو څوک په حق دی؟ امام علی علیه السلام ورته وفرمیل: ته لاندې ته سترګې غړې او پاس نه ګورې، نو ځکه په حیرت او سرګردانۍ کې ګیریې. تا حق نه دی پیژندلی چې د حق خاوندان وپیژنې، او باطل دی نه دی پیژندلی چې باطل پاله کسان وپیژنې. نو ځکه هیڅکله حق د افرادو او د هغوی له شغلي، علمي او ټولنیز موقعیت او مقام سره نسی پرتله کېدای، بلکې په کار دی د حق د نښو نشانو له لارې هغوی وپیژندل سي. نو بیا له دې وروسته د حق او باطل تشخیص اسانه کیږي. که څه هم باطل د حق نقاب په مخ لګولی وي او د شبهاتو شاته ځان د حق په شکل ښیي، البته کله هم له پیریانو او انسانانو څخه شیطانان د نورو لپاره حق او باطل سره ګډوډوي چې د حق تشخیص ډیر سختوي. لکه نن سبا لویدیز سلطه غوښتونکي حکومتونه له همدغې طریقې استفاده کوي او ورسره وابسته رسنۍ هم په ظاهره حق طلبۍ او حقیقت ویلو سره د سرمایهدارۍ له باطل منفیت طلبو او تیریګرو څخه ملاتړ کوي. له همدې امله دی چې امام علی علیه السلام د نهج البلاغه په 15مه خطبه کې په دې باره کې فرمایي: که باطل یې له حق سره نه وای ګډ کړی، نو له حق لټونکو به نه پټېده، او که حق په باطل سره نه وای پټ سوی، نو د چټي ویونکو دشمنانو ژبې به ترې پرې کېدلې. خو یوه برخه له حق څخه او یوه برخه له باطل څخه اخلي او له یو بل سره یې ګډوي. نو په همدې وجه دی چې شیطان په خپلو دوستانو مسلط کیږي، او یوازې هغه کسان چې د خدای پاک لطف او رحمت یې په برخه وي نجات مومي.
گرانو و قدرمنو دوستانو، د پروگرام وقت په ختمېدو دی. نو غواړو چې د نور کلمه پشان د خدای په امانۍ تر څنګ لاسونه دعا ته اوچت کړو او له پاک خدایا داسې وغواړو چې: ای خدایا، ته د آسمانونو او مځکې نور یې، او هر هغه چا ته رڼا بخښونکی یې د هغو ترمنځ دی، نو ستاینه خاص تا لره ده. او ته د اسمانونو او مځکه او هر هغه څه چې په هغه کې دی بر پاکون کې، نو بس ستاینه خاص تاله رده او ته حق یې او ستا وعده حق ده، ستا کلام حق ده، ستا عزم او اراده حق ده، او ستا جنت حق او دوزخ حق ده. ای خدایا، زستا حکم ته تسلیم یم او پتا می ایمان را وړی دی او پتا می توکل کړی دی او ستا په واسطه له دښمن سره مبارزه کوم او قضاوت ستا لوري را وړم. ای خدایا، زما تیر او راتلونکي څرګند او پټ ګناهونه راته وبخشي. بیل تا بل خدای نشته. په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او هغه حضرت په آل علیه السلام درود ولېږي او لنه گناهونو می تیر شي او په حال می رحم وکړي او توبه می قبول کړي چې به شکه ته توبه قبلون کوي مهربانی.
ایزانو د الهی نومونو د پروګرام دغه خبرونه هم پای ته ورسیدله. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.